السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال هیڅ هیواد باید افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه د هغې په وینا دوی به هلته د طالبانو لخوا له جنسیتي ځورونې سره مخامخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. میرمن بار همداراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. د ښاغلي کابلوف اشاره د داعش ډلې خراسان څانګې ته وه. کابلوف چې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر هم پاتې شوی لریا دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې داعش د مسکو او کابل ګډ دښمن دی. هغه زیاته کړه چې روسیه د داعش د خراسان څانګې پر ضد په مبارزه کې د طالبانو د حکومت د مبارزې ستاینه کوي. کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به له ځانګړو لارو چارو د طالبانو له چارواکو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تیر کال ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د روسیې متحد دی. د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې د کابل رسمیت پیژندنې ته د نږدې کېدو په ترڅ کې تیره میاشت طالبان رسمن د تروریستي ډلو له فهرست څخه وویستل. کابلوف په دې مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې مسکو او کابل په بیلابیلو برخو کې د خپلو اړیکو په ښه کولو بوخت دي او زیاته یې کړه چې روسیې طالبانو ته دا وړاندیز کړی دی چې مسکو ته خپل سفیر واستوي او د طالبانو ځواب ته په تمه دي. افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 115 ځای کې راغلی دی چې دا د رسنیو پر وړاندې د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 شوی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی کوي. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 لوړ شوی، خو له سلو یې یوازې 12.8 نمرې ترلاسه کړي چې د رسنیو د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي دي چې ډېرو ښځینه افغان خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. پاکستان د خلیج له هیوادونو غواړي چې په هندي کشمیر کې د روسي حمله پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اواری کې مرسته وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون د خلیج د هیوادونو له استازو سره په کتنه کې وکړه. د راپور له مخې ښاغلی شریف د سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره په جلا کتنو کې هغوی ته د کشمیر په بهلګام سیمه کې د اپریل د 22 نیټې د حملې په اړه د پاکستان د دریز په اړه معلومات ورکړل. په دې حمله کې 26 کسان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په ملاتړ تورن کړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې هند په نږدې راتلونکي کې پر پاکستان د برید پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې د کشمیر تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه معامله تایید کړه چې له مخې متحد ایالات اوکراین ته د مخکې ورکړل شویو F-14 جنګي الوتکو پیلوټان روزي او پرزې او تجهیزات ورته برابروي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې کانګرس ته یې د څه باندې $310 میلیون په ارزښت د دې معاملې په اړه خبر ورکړی دی. اوکراین د 2024 کال په نیمایي کې د پخواني ولسمشر جو بایډن له ادارې څخه F-14 الوتکې ترلاسه کړې وي او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړې دي. خو د شمیر یادونه یې ونه کړه. متحد ایالات دا اعلان وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایدن د ادارې لخوا کیف ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پوځي او مالی مرستو پر ورکړه کلک انتقادونه کړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان له پاکستانه غواړي چې خپل هیواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي.
افغانستان کې هم خصوصو انجلو ته د زده کړې زمينه مساعد نه ده. زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري ملت ورکړي.
بلخوا د نړیوالو مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون هم د ستنیدونکو افغان کډوالو د مذهبي ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې.
زمون ویزه ختم شوه وی هر شی بعد پاکستان پولیسو زبر ولم اخری را ریپورت کړم. دلته شی مذهبي خلک په خطر کې دي. اسابې ستونزې می پیدا کړې.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې پر هغه کشته چې پرونی د غزه ترنګ ته د مرستو در رسولو هڅه کوله برید وشو او په یو پزړه پورې راپور کې باوري چې ولې مشمن لرسمه سره ځنګړي مینا لري.
انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمي زده نو کله اوس مو چې رسمي کم انسان رسمي ډیر سخت ده. یعنی انسان خسته کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو ل پاکستان د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنیدل د جوړې اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان د خزو د برخیم رسیاله ل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ل پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استلو دروي او په لویدیځو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دوی لپاره په خپل هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه رامین سکری او همدارس پراخی کړی. په عین حال کې په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان میرمنې چې د استلو لګوښ سره مخامخ دی وای افغانستان ته د بیرته ستنیدو په صورت کې بدوی ل خپل ټولو حقونو به برخې شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په چټکی دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د استلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبره ای دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هیدربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د استلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا او سادی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دختر خانمایی که قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا از افغانستان
فرار. هغه نجونې چې په افغانستان کې ګواښل شوی وي او دوی له هغه ځای وتښتیدي او پاکستان ته راغلي، دلته د استرالو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورت سم، ممکن ما سره هر کار وسی. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسی کولای په آزاد توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړي وکړي. زه د همدې لپاره ډیر اندیښمنه یم.
کار وکړه نه میتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگران هستم.
خودش پور از او که پاکستان دې سه حالت نیول په مزور باندې، نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصي نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته، نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي، حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی چې لا هم په وقفه ډول دوام لري، او د اپریل لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سي یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو وضعیت په کتو له پاکستانه د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنیدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د ټولنې له پاکستانه غوښتي دي چې خپل هیواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي. په عین حال کې د نړیوالو مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلی. د کمیسیون په یو بیان کې د خپل مشر له قوله لیکلی دی چې نوموړی په ژور ډول اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې به له شدید خطر سره مخامخ شي. یو شمېر افغان مذهبي لږکي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي وایي د افغانستان وضعیت اندېښمن کړي او ویریږي چې د طالبانو لخوا به بندیان او شکنجه شي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
له پاکستان افغانستان ته لګواک سره مخ افغانانو د جبري استلو په اړه تر اندېښنو وروسته د متحدو ایالاتو نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د پاکستان د حکومت د چټکو او روانو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. دغه کمیسیون په خپله ویبپاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې د دې کمیسیون د مشر سټیفن شینک په حواله ویلي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې له اسلامه د طالبانو له سخت دریځي تعبیر سره سلا نه دي، لکه د عیسویانو، شیعه، هزارګانو، احمدیه او سیکانو لپاره وضعیت خراب دی. نوموړي زیاته کړې چې دای په ژوره توګه اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له جدي خطر سره مخ دي. ښاغلی شینک د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون په بیان کې دا خبرداری هم ورکړی چې طالب چارواکي ممکن له هغو اقداماتو د غچ اخیستنې اقدام وکړي چې د پاکستان ورستانه سوي دي. په دې بیان کې د یاد کمیسیون د مرستیال میر سویلی چیک د قوله هم راغلی چې د طالبانو رژیم داسې وحشتناکه شرایط رامنځته کړي چې افغان مذهبي لږکي له سختو ځورونو، بدني سزاګانو او خپل سرو بندي کولو سره مخ دي. یو شمېر مذهبي لږکي چې له خطر سره مخ او په دې وروستیو کې له پاکستان نه په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ویره کې ژوند کوي. یوې شیعه مذهبي میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د طالبانو تر واک لاندې د خپل ژوند کړاوونه داسې بیان کړل:
زموږ ویزې ختمې شوې وې، هر شیبه د پاکستان پولیسو ځورولم، اخر یې را ریپورټ کړم. دلته شیعه مذهبي خلک په خطر کې دي، طالبان اصلا نه مني، عصبي ستونزې مې پیدا کړي او له ویرې هېڅ بیرون نه وځم، کور کې بندي یم، تل اوښکې تویوم. واقعا زما وضعیت هېڅ ښه نه دی، بل دا چې خاوند مې نشته او زه دلته له دوو ماشومانو سره مې یم، ډېره راته سخته تمامېږي.
شیعه مذهبي هما هم ادا کوي چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته پناه وړي. دې هم ورته اندېښنه مطرح کړه.
ستونزې ماتیا سلنه زیاتې شوې دي، د دې لپاره چې طالبانو مې ورونه بندیان کړي او د خاله زوی مې وژلی. هغوی اصلا چې مذهبي کافران بولي، په هره پلمه چې وایي رونه دی ولی پوزیان او د خاله لورګانی دی ولی کارکونکي وي په هر حالت دی وشلې
د غرض د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د افغانستان د شیعه هزارګانو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې دوی د اسلامي دولت نومې یا داعش خراسان څانګې لخوا له ځورونو او تاوتریخجنو حملو سره مخ شوي. او د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه سره افغانان له ځورونو تښتېدلي دي. د دې کمیسیون په ټکو د هغو کسانو سربیره چې له افغانستانه وتلي په هیواد کې پاتې لږ شمېر مذهبي لږکي مجبور دي چې په پټه خپل مذهبي دودونه ترسره کړي، ځکه چې په ټکو یې دوی له غچ اخیستنې ویره لري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې د طالبانو هغه چارواکي چې د مذهبي ازادیو په سرغړونو تورن دي پرې هدفمن بندیزونه دی ولګوي. دا اندېښنې مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکې کړې، خو نوموړي په دې اړه د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متحدو ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د هغو کسانو چې له پاکستانه ایستل کېږي د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما هم د 2015 کال لپاره په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د مې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت لخوا په مذهبي لږکیو باندې د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د بیلګې په توګه په خپل راپور کې د روان کال په جنوري او فبروري میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبینو ظلم ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی یاد ولایت کې د اسماعیلیا ټولنې 50 تنه غړي د شپې لخوا خپل کورونو رایستلي او د حنفي مذهب منلو ته اړ ایستي دي. د یونما په راپور کې ویل شوي چې طالبانو هغه کسان وهلي چې په ټکو یې د دوی له امر نه سرغړونه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کې ریچارډ بنیت هم د 1403 کال قوس میاس کې ویلي و چې په افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښ سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. بی پیلوټ الوتکو پرون مالټا ته نږدې په نړیوالو اوبو کې پر هغې کښتۍ برید وکړ چې غزې ته بشري مرستې پکې باروي. دا غزیته چې 19 میاشتنۍ جګړې سخت ځپلې ده، د مرستو د رسولو په هدف د تقابل تازه مورد دی. د ملتا حکومت په یو بیان کې ویلي په دې کښتۍ کې چې 12 عمله او 4 تنه ملکی وګړي پکې وو، د بی پیلوټ الوتکو تر برید وروسته اور ولګید خو ژر کنټرول شو. بیان زیاتوي چې عمله او ملکیان له برید سره سره له کښتۍ څخه ونوتل. په بیان کې یادونه شوې چې مرسته رستونکي نه دي زیانمن شوي. دا کښتۍ د فریډم فلوټیلا د اتحاد په نوم خیریه ټولنې د غزې له خلکو سره د مرستې لپاره روانه کړې وه. نوموړي ډلې د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې او په دې اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د اور علت د بی پیلوټ الوتکو حمله وه. خو په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې د ټولنې خپره کړي، په کښتۍ کې یوه چاودنه ښودل کېږي او په یوه بله ویډیو کې په کښتۍ کې اور ښکاري. د اسرائیلو پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کښتۍ سپرلیو په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د دوهمې حملې له ویرې د مالټا اوبو ته د ننوتلو هڅه وکړه. له چاودنو وروسته په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په کښتۍ کې دوه لوی سوري جوړ شوي دي او همداراز لوګی ترې پورته کېږي. د چارلی اندرسن په نوم فعال چې له څه باندې لسو کلونو راهیسې د فریډم فلوټیلا د اتحاد لپاره کار کړی، ویلي دي چې د کښتۍ جنریټر سخت زیانمن شوی دی. د خیریه ټولنه وایي چې په کښتۍ کې د غزې د خلکو لپاره خواړه او درمل برکړي دي. اسرائیلو له مارچ میاشتې راهیسې د غزې ټولې لارې بندې کړي دي او د تړانګې ته د خوړو او دارو درملو په ګډون هر ډول واردات بند کړي دي، چې په نتیجه کې هلته یو سخت بشري بحران رامنځته شوی دی. د اسرائیلو حکومت وایي د غزې د کلابندۍ هدف دا دی چې حماس ډله دې ته اړه کړي څو هغه اسرائیلیان خوشی کړي چې د اسرائیلو پر خاوره د یرغل پر مهال یې یرغمل کړي وو. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ. 1200 کسان ووژل او 251 نور یې برمته کړل. اسرائیلو د ځوابي حملو په ترڅ کې د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا له 250 ډیر فلسطینیان ووجل چې ډیری خځې او ماشومانو
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداره یې سیګار وای د امریکا حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه بشپړه کړي او له افغانستان سره خپل نږدې ټول مرستې درولې دي په افغانستان کې د نننه د غمرستو ته یو شمیر افغانان وای له هغه مهال چې د مرستې پرې بندي شوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي سیګار په خپل دغه درې میاشتنی نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خبر کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوی چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنۍ مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي خو په ټکو یې اوس د اپریل په سمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالی ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې د مور او ماشوم روغتیا ساتنه د نری رانس اړوند څېړنې لکډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خودل شوي دي راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنۍ مرستو د پروګرامونو لپاره خیارزونی ورسته شوي دي د امریکا لمرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې د امرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادي رادیو ته وویل
ژوندګي بسیار خراب است په خاطر از یک مردم دچار مشکل است کوم خارجي هم نیست کومکای خارجي هم
نیست زموږ ژوند ډیر خراب دی د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر بد شوی دی ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدي له هغه وخت چې امریکا خپل مرستې درولې زخت زیاتې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاشتې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره لګړو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه سیګار د یوسیټ د بشری مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول شپاړس پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالر څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلی دي په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 13 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي د کابل ښاري اوسیدونکو پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لونو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستنی ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي
دندې نشته لورګانې مې بیکاره دي ښوونځي ته یې نه پرېږدي درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته حیرانه یو چې څه وکړو ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس موسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 1 روپۍ پیدا کړو له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونه ده چې د مرستو پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولای چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوې دي د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ دوه پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي هغه د ساینس ټکنالوژۍ انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2020 کال د دسمبر په 1 پایته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ د 13 جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
او د هم د خبرونه ورستای راپور. اکثر ماشومان لرسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یو راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډې مړه سنا او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر 15 کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه و. کله اوس مو چې رسمې کم، انسان رسمې ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډیره ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو، یا نوې ډېر تعریف اوریدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لوی شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې 9 کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یو مرغۍ، یو هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګری سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سروکاري له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سیدی په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1/3 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لار اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي. ترڅو د غوي علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګری چې د وو هنرونو لړلې څلورم هنر شمیرل کیږي، د دې هنر د بوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده. مدقیق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي، سی خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړي نیال کینې، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانۍ جو لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکي، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای سي، او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبره. دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې، سه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کی. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلیږي، په خاوره ته.
او بخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شاندي
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیاز او پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي، دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک، او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي، ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي.
مدخل شبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورې، د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثره هوادوال د زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټې هم پراتې، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتې. دغه کچېره موږ له اول سر نه دا بیل کو، او دغه عضوي دغه پوټکی سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو، کچېره ویلې ولرو او ویلې کې یو ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ورواچو د بویم نکي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خوره باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلین نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي لدینه سي ځای کې هلته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیل کی ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت هو کې ستګ کار کې سهم واخلي لدینه سي دغه
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولتي مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیالته د حیوانات زبه کول لکه کوشترغای ورته ویل د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته م ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه له دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت دا
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې ورسره دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېل دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوېده دغه د اوبو جریان سرا غي دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولې د پلاستیکو بندي کړي ولی د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شم کچیر زموږ ودول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوی سي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه سي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دا کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټولي ترې بل اخره یوړي بدن ته، دا بیا ویلې کی له تا بیا مختلف نور استفاده تر کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، خوتیان فرزند پیپسی او د نورو خوتیان او ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینا عام بیا استفاده کیږي، ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېرې تاسو دغه خالي قوتیان که کاغذی وی او یا که د المونیم وی، دا د پیپسی وی، د فانتا، د دغو قوتی یا شیشه ای بوتلونه ای، دا ټول که چیرې په علایده ځي که موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک سي راځي بیا دا انتقال کی، دا بیرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر به بازار ته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د وی کوڅې په ساته، د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخو کې مشترک همکاري وکړي او بل غیر نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي، له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده. شیبر صاحب ستا اشاره ورته وکړه، ته خو لږ څه د کوڅې ساته ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بلبل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دے پیسے مت ریاخلی فکر نہ کوئی چم بہترین زکات یا ہم دا کوسلا پلاسٹک کو پاک کڑی
دا بہترین کار نہ دا کار د شیبر سے مخ کی کلو کی کابل کی پواز منطقو کی شروع سوئی وو خلق دا کار کو چون شاروالی دے کابل خاروالی دا توان نہ دو دو سی لہر منطقے نہ دا زبالی راٹولی کی نو خلق کو شخصی خلق تا ماش تے کڑے وو دو تے پیسے ور کولے دی اب دوی رات استفادہ کیا خل کو بہت خرسول بد آئے چاپیریال دے پاکوالی پر نظر کیوں نہیں سی دا اصلاً دوی خپل ځان لپاره کی بلخره دا وړو کې حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو هغه سیاست وغې وی خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وی کی خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دادا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوباله مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر پلاسٹکی کچوڑی دی سے بند کری استفادہ کرے کور کے پاتر کڑے بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دی د خټو خارو او سیدون کې به تاسو سره مخې سلارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د زوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره مگر دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو کدا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا منحیث مسولیت قبول کی لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپل کوټې د پاکی او صفائی خیال ساتو همدسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفائی خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیر په طبیعت کې په چاپیریال کې نه شاید انسانان مړ نشي دي تیل په نشتون کې خو دې اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونشي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نشي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي ډېر ساده لارې دي چې د تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي د اوبو بېرته تصفیه کېږي له دې نه بیا استفاده کېږي خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي یو څه نور امکانات پکار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري د سدې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبر اوبور خوشی کوي خو کول شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هر یو نه تبیل اوبور واچوي یعنی اوبو باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچې ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
او
ستاسو رښتیا دا بوټي نو اوبو ته ضرورت لري کنه لري اکثر ماده سي لیدلې دي سي اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ دی لوړوالی دومره زیات وي مګر زموږ د ودول بیا موږ ورکی هغه ګټه نه کوي
او بیا غرمه وبور کوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرمه ورکی چې هلته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا تبخیری کی بخته خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې ودول کولای شي خصوصا دغه د کور په منځ کې اگر د اوبو استفاده ډیر زیاته کیږي چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثر زیات چې ورسې د اوبو نلکی سي دي د لیک له دنه اوبو څخه چې فکر کوي که چیرې په یو سانیا کې یو سانسکې اوبو توی سي دي ونال نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبو ځای
څومره اوبو ځای
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سروزان مینځو اکثر خلک د سي خصوصا په خاریاتو کې نو خوند ورکې سي د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبو پر اخوسي د لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبو د ځای کېږي بیرته د موږ له لاسه ورکو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبو ضایع کېږي د ښځو خوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې نو هغه سې وچ سي بېرته هماغه سې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې کچرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوي او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم یا نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړې چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه به ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د له ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمول کړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملې کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسې